سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې تاسو مخه کتا ساده رادیو ناوړي ازادي رادیو اوس څلور ساعته خبرونه لري چې تاسو کولای شئ د سهار شپږو د مخام د شپږو په لندو څخه نونس یو شو پنځه وش مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني څخه د لږ شپږ نویز مخه کوي خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن الملک وزارت ویانت عبدل غفار فاروق نن ویل چې په کابل کې یو شمېر ښځې د دې لپاره نیولې دي چې اسلام حجاب نه مراد کړي د نیول شو ښځو د شمېر په اړه د طالبانو دی ویانت نه دی ویلي خو د خبرې وکړه شو د امرمنې به یا سخت ضمانت ورکولو وروسته خوشی کیږي یا به قضایی ادارو ته معرفي کیږي وروسته تر دې چې طالبانو د 2018 کال په اگست کې کابل ونیو دا لومړی ځل دی چې دوی په رسمي ډول د تاییدوي چې د حجاب خاطر یو شمېر کسان نیولې دي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت خبرو کړی دی چې د بې اسنادو کډوالو د ایستلو د بهیر په ترڅ کې تر اوسه 15,000 څخه ډیر افغان کډوال افغانستان ته تللي دي پاکستان د اکتوبر له میاشتې راهیسې له دغو کډوالو له خپل هیواد د دغو کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده اسلام آباد وایي چې څه باندې 1,000,000 هغه افغانان به له خپلې خاورې وباسي چې په پاکستان کې ژوند کوي او د اوسېدو قانوني اسناد لري دا کډوال په داسې وخت کې افغانستان ته استول شوي او استول کیږي چې په افغانستان کې ژمی دی ګڼ کډوال د سرپناه ستونزه لري او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP تیره اونۍ وویل چې په روان ژمي کې به 15,000,000 او 2,000,000 افغانان د خوړو له ناامنۍ سره مخ شي په بغداد کې د ایراني پلو وسلوالو په لوجستیکي مرکز باندې د هوای برید په ترڅ کې نن د دغو وسلوالو او قمندان وژل شوی دی د عراق هشد شبعي ملیشه چې په نوم د پوز ترولکې لاندې دی په یو بیان کې ویل چې په پلازمینه بغداد کې د دوی د عملیاتو د برخې مرستیال مشتاق طیب السعدي چې په ابو تقوا مشهور د امریکای سرتیرو د برید په ترڅ کې وژل شوی دی تر اوسه څرګندنه ده چې دا برید چا کړی دی او د ایران په کرمان کې د پرونیو چاودنو په تړاو د خبرګونونو په دوام د طالبانو حکومت په بیان کې دا چاودنه غندلې ده د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په بیان کې ویل د ایران له دولت او د چاودنو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوي پرون د ایران په کرمان کې د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د تلین په مراسمو کې خبرګې چاودنې وشوې د ایران د دولتي اژانس ارنا په وینا د دې چاودنو کې له 4-5 پورې کسان وژل شوي او 2,400 ټپیان شوي دي تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالعه واوریدل شي وړاندې به په خبرونه کې را سره واورئ چې د طالب چارواکو یو پلاوی چې پاکستان ته تللی دی اوس اسلام آباد کې یو درې ورځنۍ ناستې کوربه ده دا شی د دې ناستې هدف او د طالب چارواکو له ورتګ سره ارتباط څه دی وړاندې درځي په راپور کې وایي طالبانو منلی ده چې یو شمېر ښځې په کابل کې د سم حجاب نه اغوستو په تور نیولې دي دا چې د ښځې د کابل ښار په کومو سیمو کې نیول شوې دي وړاندې درته په راپور کې وایي همدارنګ هلمند هم ورزو چې کوچیان د خپل سخت ژوند کیسې لري
دا کوچیان زغونه او د ساري او د ژوند روت د هلمند کوچیان لپاره
وړاندې بعد دغه کوچیانو د ژوند کیسې در سره شریکې کړو همدارنګ د پدیړه باندې چې امریکا د ملګرو ملتونو لخوا د ځنګړي استازي د ټاکلو هرکلی کړی دی د افغانستان لپاره په دې اړه هم درته جزئیات لرو او د چنن د نابینایانو د خط نړیواله ورځ ده په دې به هم درته یو پکیج ولرو او په دې کې به د دغه نابینایانو د ګونه در سره شریک کړو په دوی منی مای کې درته د ساتي اوریدونکو پروګرام ولرو نور مطالبه مشته
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سم بلخت قرباني د پاکستاني شمیر ډیپلوماټان نن په اسلام آباد کې له افغانستان سره پر اړیکو خبري کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامي کې ویلي چې د دې درې ورځې ناشته ته له مهمو پلازمین څخه د پاکستان سفیران او نور ډیپلوماټان وربل شوې دي. تفصيل په دې راپور کې
د پاکستان یو شمیر ډیپلوماټان نن په اسلام آباد کې له افغانستان سره پر اړیکو خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په دې درې ورځې ناسته کې چې نن پیل شوې پکې په مهمو پلازمینو کې د پاکستان سفیرانو او نورو ډیپلوماټانو ګډون کړی. په اعلامیه کې ویل شوی دي چې په دې ناسته کې نړیوالو او سیمه ییزو بدلونونو ته په کتو د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ په مختلفو اړخونو به بحثونه وشي. تر دې مخکې پاکستانی رسنیو ویلي وو چې د افغانستان، هند، ایران، چین، ترکیه، امریکا، فرانسې، جرمني، برېټانیا او روسیې لپاره د پاکستان د سفیرانو په ګډون به په شلو هیوادونو کې د پاکستان سفیران او یو شمېر نور ډیپلوماټان په دې ناسته کې برخه واخلي. که څه هم په اعلامیه کې دا یادونه نه ده شوې چې په ناسته کې به له افغانستان سره پر اړیکو او تعامل هم خبرې کیږي، خو تر دې مخکې پاکستانی رسنیو ویلي لیبو چې د دې ناستې مهمه موضوع بل افغانستان سره پر اړیکو بحث وی. په اسلام آباد کې خبريال او شنون کوي طاهر خان په دې اړه وایي
افغانستان په یو مهمه موضوع کوي چې افغانستان خو د پاکستان د پر اکثر یو لکه مهمه یو مسله ده، او دا چې اوسنۍ کوم حالت نو ضرور به یو سوچ وی او خبره به کیږي چې څنګه د اوسنۍ حالت نه د پاکستان او افغانستان دی دواړه رو باسي.
ښاغلی طاهر خان ویل افغانستان سره اړیکو او تعامل ته له امنیتي نظره کتل کیږي او پاړې پریکړې د بهرنیو چارو وزارت پر ځای پاوس کوي، خو نوموړی زیاتوي چې په دې ناسته کې به پاوس ته هم وړاندیزونه وي. په پاکستان کې د دې هیواد د سفیرانو په ګډون دا ناسته داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د کندهار د والي ملا محمد شیرین اخوند په مشرۍ یو پلاوی په اسلام آباد کې دی او پرونی د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره هم ولیدل. د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې دواړو لورو په دې ناسته کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د شته ستونزو د هواري او د کرښې دواړو خواوو لسونو ته د اسانتیاوو په رامنځته کولو خبرې وکړې. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د طالبانو له پلاوي سره د سولې او امنیت په دوه اړخیزو اندېښنو هم خبرې وکړې. پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر داسې مهال کېږي چې په وروستیو کې په پاکستان کې د امنیتي پیښو له ډېرېدو وروسته پاکستاني حکومت په طالبانو تور لګولی چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ملاتړ کوي چې له امله یې په پاکستان کې بریدونه زیات شوي. خو طالب چارواکو دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي او نه هم د بل هیواد د امنیت ساتلو مسؤلیت لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک ملاتړ کوي چې د افغانستان لپاره دغه سازمان ځانګړي استازي د ټاکلو غوښتنه کوي. تفصیل سنا کاکړ ناورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو لپاره د یو سازمان د پریکړه لیک ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د دسمبر په 9 د افغانستان او طالبانو له مشرانو سره د اړیکو د څرنګوالي او زیاتوالي او د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان ادغام هغه مهال ممکن دی چې دغه هیواد د خپلو نړیوالو مکلفیتونو له مخې عمل وکړي. خغلی میلر زیاته کړه
زموږ په اند د افغانستان په هکله د نړیوالو معاملو د همغږي کولو لپاره چې د پریکړه لیک اهدافو ته لاسرسی پیدا کړي یو ځانګړی استازی باید ښه موقف ولري. همدارنګه موږ دا فکر کوو چې دا پریکړه لیک طالبانو، افغانانو او نړۍ ته ښه پیغام لیکي او ښایي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له هغه دریځ څخه ملاتړ کوي چې په ترڅ کې افغانستان یوازې د خپلو نړیوالو مکلفیتونو په پوره کولو سره په نړیواله ټولنه کې مدغم شي.
دا وایي دوی د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو حکومونو او یو ټول شموله حکومت جوړولو ته د طالبانو د نه لیوالتیا په اړه اندېښمن دي. د نوموړي په خبره د طالبانو دغه پریکړې افغان ټولنې ته نه جبرانېدونکی زیان رسوي او طالبان له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو له عادي کېدو څخه لرې کوي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت یوه ورځ وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو پریکړه لیک تصویب کړ وویل چې د یونما په موجودیت کې د افغانستان لپاره د اضافي استازي ټاکل ضروری نه دي. په نامه کې دا شوی چې ځانګړو استازو نه یوازې د افغانستان او نړۍ په معاصر تاریخ کې کومه لانجه نه ده حل کړې، بلکې د طالبان حکومت په وینا د بهرنیو نسخو په پلي کولو سره یې حالت نور هم کړکېچن کړی دی. د طالبان حکومت تل دا کړی چې خپل نړیوال مکلفیتونه یې پوره کړي دي، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي داسې ښکاري چې طالبانو د دوحې د هوکړه لیک له مخې خپل مسؤلیتونه نه دي پوره کړي. اساق اتمر یو له دغو کارپوهانو څخه ازادي راډیو ته وویل چې امریکا هڅه کوي د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په ملاتړ سره د افغانستان او نړیوالې ټولنې پر ادغام فشار راوړي او په دې برخه کې د امریکا خلکو ته قناعت ورکړي.
محدودیت ها روی تعلیم دخترها، روی کار زنها، محدودیت ها فراگیر ساختن
د نجونو او ښځو پر وړاندې د زده کړو او کار محدودیتونه او د ټول شموله ملي حکومت جوړول هغه څه دي چې طالبان یې تر پوښتنې لاندې راوستي. زه فکر کوم چې امریکا هڅه کوي د امریکا خلکو ته قناعت ورکړي چې د طالبانو سره لاسلیک شوی تړون یو سم تړون و.
قناعت بته کې ګویا توافقی کې با طالبا صورت گرفته بود یک توافق درست بوده.
د دوحې هوکړه لیک د 2020 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ لاسلیک شو. د دې هوکړې په لاسلیک سره داسې انګېرل کېده چې طالبان به جګړه ودروي، له ټولو ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کړي او معقل حکومت به جوړ شي، او داسې اټکل کېده چې د طالبانو کړنو کې د پخوا په پرتله بدلون راغلی او د ښځو او نجونو حقونو او فردي ازادۍ ته به احترام کېدی. خو د طالبانو حکومت تل د دوحې تړون د عملي کېدو ډاډ ورکړی دی.
هلمندی کوچیان وایي وچکالۍ او په هیواد کې د ټولنیز وضعیت له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د دې کوچیانو په خبره د دوی دودیز ژوند او د څارویو پالنه د پام وړ خرابه شوې ده او د پخوا په څیر ژوند نه لري. دوی واکمنو چارواکو نړیوال سازمانونو ته د غفلت ګوته نیسي او وایي چې دوی هیر کړي دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
دا کوچانی زغونه او د تاری او د ځوان روس د هلمندی کوچانو لپاره د خوب لیدل دي، ځکه دوی وچکالۍ د تاری او د دا ډول شور څخه بې برخې کړي دي. دا محمد ولی دی چې د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې ژوند کوي او د خپل ستړي ژوند داستان شریکوي. د چې مخکې په سلګونو څاروي لرلې، اوس مهال یوازې درې او څلور لري.
ما پسونه لرل، ما وشه لرل، هغه ځوان خو ځوان و اوس خدای ځوان د ولا کې چا خبر ده شه ما جه وساده شپه د بیګه کیس هغه ځوان خو شو پورته بلالو سالو وطن ته وشم خپل و کډم خپل و رمم خپل و خدای کدا وس یب دي لسر پو کو درس لري یا پروزانه گټي یا بسمن گټي یا خواري کوي نو چې بل شی نه لري. یو ډوډۍ به وې، شی میوې به وې، وس به لرئ، ښه بیا ژوند اوس ډېر ستړی ده، ډېر یادای ستړی دی. د کوچیان غونې ژوند ډېر ستړی ده اوس.
د افغانستان کوچیان چې اوس له بې وسیو سر ټکوي، له کورنیو جګړو مخکې د مالداري لاړخه د افغانستان شتمن خلک بلل کېده او د افغانستان ډېره برخه له بنیاد همدغو کوچیانو تولیدول. خو کوچان واکمنو چارواکو او نړیوالو سازمانونو ته د غفلت ګوته نیسي او وایي چې دوی هیر کړي دي او په هیڅ وخت کې د دوی غږ نه دی اورېدلی. کوچان شکایت کوي چې د مالی زیانونو تر څنګ د ژوند د لومړني اسانتیاوو هم بې برخې دي، آن د څښلو اوبو ته هم لاسرسی نه لري. د دغه ولایت د کوچان یو بل قومي مشر سردار محمد
بندو ته ختلو او غزنی منطقه ته ناور ته ختلو رمالداری وی رمیم وی وروره وڅ د ابوچکالی سوی د در بدری سول ل وروره شای نه لرو می جبل ل ل وروره څوک د خاري مری سوی څوک څنګه سوی څوک څنګه سوی وز د ډیر سرویس کور به مر دلته پراتو 15 می جو ولا کنه باندې برابر کی نست دام سر پناید په مول نو حکومت سر ګرځي نه دی مو سیوال سر ګرځي خدای در تناس یو مرست خلکو ته ورکی مرست شاین نه دراچی نو موږ دا یین نه روچ دا دولت کې دی موږ سره یو څه سر پنایو کی یو څه دی په موږ نظر وکي یا دی شمیر کی یا دی وشای کی موږ څه وکړو در بدر یو خاک سره یو بلوره
پټوله کې د دې ولایت کوچان له واکمنو طالبانو او نړیوالو مؤسساتو غوښتنه کوي چې دوی ته توجه زیات کړي او مرستې دې ورسره وکړي تر څو دوی بیا د پخوا په څیر خپل ژوند ته راوګرځي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د هلمندي کوچانو دا غږ د دغه ولایت تر واکمنو ورسوي، خو
لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د راپورونو پر اساس کوچان شاوخوا په افغانستان کې 4 میلیون نفوس لري. د پخوانی ولسمشر محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د افغانستان 25% اقتصاد په دې پورې تړلې و.
ډاکټر وسلرو اچي خدای ورته پراته یو د سری ګرمو یو ته دا د وشکالو یې شوی.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د څرګندونو په خبرګون کې یو شمېر افغانو فعالانو بنسټونو د دې سازمان سرمنشي ته پرانیستي لیک استولې دي. په لیک کې چې د بیلابیلو بنسټونو فعالان له خلاص لیک شوی په دنیو مدرسو کې د نجونو د زده کړې په اړه دروځو ته په یو څرګندونې غیر مسؤلانه بلل شوې دي او هغه د نجونو د زده کړو د بندیزونو پاتې کولو تورنه شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې په دینی مدرسو کې د نجونو د زده کړې په اړه په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روز او تون بای ود څرګندونو په خبرګون یو شمیر افغان فعالانو بنسټونو د دې سازمان سرمنشي انټونیو ګوترشټا پرانیستي لیک استولای دی. په دې لیک کې چې د شاوخوا 140 بیلابیلو فعالانو بنسټونو لخوا لاسلیک او د جنوري په 3 نیټه استول شوی دی، د روز او تون بای ود څرګندونې غیر مسؤلانه بلل شوی دی او هغه د نجونو په زده کړو د بندیزونو پاتې کولو تورنه شوی. د لیک یو شمیر بنسټونو، مدني فعالانو، د بشري حقونو مدافعینو، قاضیانو، مدافع وکیلانو او د تېر جمهوري حکومت د چارواکو په ګډون واویا کسانو لاسلیک کړی. په دې لیک کې راغلي ډیری راپورونه او څېړنې ښیي چې هغه خلک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې مدرسو کې ګډون کوي افراطیت ته یې مخه کړې او ورپکې او بغاوت زده کوي. د دې پرانیستي لیک یو تن لاسلیک کوونکی ظریفه غفاری ازادي راډیو ته وویل،
ملل متحد باید اقدامات
ملګري ملتونه باید د طالبانو د کړنو او فعالیتونو په ځانګړې توګه د نجونو پر وړاندې د دوی د کړنو او د افغانو میرمنو د وضعیت لپاره باید واضح اقدامات ولري. دوی باید په څرګند یو کار وکړي چې د نجونو ښوونځي پرانیستل شي، ځکه چې هیڅ مدرسه او بنسټ د ښوونځیو او رسمي زده کړو ځای نشي نیولای. نو ډیره اړینه ده چې ملګری ملتونه په دې اړه واضح اقدام ترسره کړي او پر طالبانو فشار راولي.
واضح اقدام وکړه، تر طالبان فشار بیاره.
په دې پرانیستي لیک کې د غشان په افغانستان کې د عصري علومو پر اړتیا ټینګار شوی او زیاته شوی چې هیڅ هیواد نشي کولای یوازې د دیني زده کړو له لارې پرمختګ وکړي. د زده کړو په برخه یو شمېر نجونې هم وایي چې دیني زده کړې هیڅکله د عصري زده کړو بدیل نشي کېدی. په کابل ښار کې د زده کړو په برخه دوه نجونو بهر او ناجي ازادي راډیو ته وویل،
زما په نظر د دیني علومو زده کړې د افغانستان په څیر یو اسلامي هیواد کې ډېر ښه او نیک کار دی. خدای هیڅکله نشي کولای چې د ښوونځیو او عصري یا ساینسي علومو ځای ونیسي، ځکه چې د نړۍ په اوسني شرایطو کې د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره یوازې دیني زده کړه بسنه نه کوي. او زما په فکر دا ضروري دی چې عصري زده کړې هم باید ترسره شي.
زه فکر کوم چې مدرسې نشي کولای د ښوونځي بدیل وګرځي، ځکه ښوونځي کې عصري علوم تدریسي او د دې ترڅنګ دینی مضامین هم موږ لرو. په مدرسه کې بیا ته نه دینی مضامینو باندې ډېر فوکس دی، هلته هیڅ د عصري علومو زده کړې نه ترسره کیږي.
دا نیوکه وروسته تر هغې کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روز او تون بای واده 13 دسمبر 2023 د امنیت شورا غړو ته د افغانستان د وضعیت په اړه د معلوماتو د ورکولو وروسته ویلي، د سګنګوسې شته چې په افغانستان کې نجونې په مذهبي مدرسو کې زده کړو ته پریښودل کیږي. وطنبای و هم دارنګ ویلی و طالبان په هیڅ صورت د دې مدرسو د څارنې اجازه نه ورکوي او موږ نه پوهیږو چې هلته د څه شي لوست ورکول کیږي. د طالبانو حکومت پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي، سره له دې چې نړیوالو سازمانونو په وار وار له طالبانو د دغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې، خو لا هم د طالبانو حکومت پرېکړه په دې اړه نه ده بدله شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
نن د جنوري 4مه د اپریل خط نابینانو لپاره ځانګړی خط نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر نابینان جونې او ښځې وایي چې د طالبانو حکومت لخوا د دوی پر زده کړو بندیز دوی نه هلي کړی دي. په ورته وخت کې یو شمېر استادان او هغه کسان چې لابینایانو سره مرسته کوي وایي چې د اپریل خط په مرسته زده کړې د نابینایانو په ژوند کې خورا اهمیت لري. تفصیل په دې راپور کې.
نن د جنوري څلورمه د بریل نړیواله ورځ ده. هغه رسمل خط چې نبینایانو ته د لوستلو او لیکلو توان ورکوي. بریل د نړۍ په بیلابیلو ژبو نبینایانو ته تدریس کیږي. په افغانستان کې یو زیات شمېر نبینایانو د بریل په مرسته تر بیلابیلو علمي کچو پورې زده کړې کړي او د کار بازار ته هم راجلب شوي دي. خوست په افغانستان کې د نورو ښځو او نجونو په څیر نابینا ښځې او نجونې هم د طالبانو حکومت لخوا د شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې دي. یو شمېر یې د بریل نړیوالې ورځې په مناسبت وایي چې د طالبانو له لوري له زده کړو څخه د بې برخې کېدو له امله ناهیلي شوي. د کابل ښار اوسېدونکې او یوه نابینا نجلۍ فریما وایي له دوو کلونو راهیسې ښوونځي ته له تګ څخه بې برخې ده او که د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو د زده کړې مخه نه وای نیولې، اوس به د ښوونځي په اتم ټولګي کې وه. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز د لرې کېدو په تمه ده.
اوس مهال ښوونځي زموږ پر مخ تړل شوي او په کور کې یو. موږ ډېرې اندېښمن یو چې د ښوونځي دروازې به څه وخت زموږ پر مخ پرانستل شي او موږ به خپلو درسونو ته دوام ورکړو. زه اوس په کور کې یم او ډېره خفه یم چې ښوونځی به کله پیلېږي.
همیرا یوه له هغو کسانو ده چې وایي څلور کاله وړاندې د یوې موسسې په مرسته د بریل خط زده کړی او له هغه وروسته له نابینا ماشومانو سره د زده کړې په برخه کې مرسته کوي. د هغې په وینا اوسمهال په دې څانګه کې تر شلو زیات زده کوونکي لري. که څه هم نوموړي له شپږم ټولګي څخه پورته نابینا هلکانو نجونو ته د مساوي فرصتونو په نشتوالي نیوکه کوي چې ښوونځي ته لاړ شي او د بریل خط په مرسته علم زده کړي، خو د نابینایانو لپاره د بریل خط د اهمیت په اړه داسې وایي:
توسي نمي خط اونو مي فمن وخت وي اخه تهونو لمس مي کنه. د
ستادي رسم خط للارې دوی په هیګي او کله چې دوی لمسوینو په هیګي چې څلي کل شي او څنګه باید ولولي. له همدې امله دا رسم خط خورا مهم دی او دا خط موږ سره مرسته کوي چې زده کوونکي پوکړو
کومک مي کنه ته شاګرد پر رسونه.
د ټولسم ټولګي فارغه نوریا وایي چې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله د لوړو زده کړو ارمان نیم کړای پاتې شو.
ما زیاد آرزو داشتم که اهداف ما بود که ما بعد
ما ډیره هیلی درلودی. زما موخه دا و چې پانتون ته لاړشم، د پانتون وروسته کار ولرم او د یو بینا په څیر کار وکړم او کورنۍ سره مې مرسته وکړم. همدغشان چې زما کورنۍ ما سره مرسته کړي، خو راپی خو ستونزو او د پانتونونو له تړل کېدو وروسته مو ونه شو کولی خپل موخو ته ورسیږو.
یوه بله برخه چې په افغانستان کې نابینایانو زده کوله د سمت پیدا کول و. یو له هغو کسانو څخه چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې په دې برخه کې له نابینایانو سره کار کوه وایي چې د سمت پیژندنې روزنه نابینایانو ته اجازه ورکوي چې خپلې ورځنۍ ستونزې په ښه توګه حل کړي. هغې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
د سمت پیژندنې له لارې دوی کولای شي خپلې ټولې ورځنۍ ستونزې حل کړي. د بیلګې په توګه تګ راتګ، ناسته، له لکړې سره تر ښوونځي پورې ولاړ شي او بیرته کور ته راشي. دا هغه مرستې او خدمتونه وو چې موږ له دوی سره کول. اوس د شپږم ټولګي نه پورته نجونې نشته او هلکانو ته زده کړې شته چې په بیلابیلو ښوونځیو کې له لومړي څخه تر دولسم ټولګي پورې دي.
د نوموړي په ټوکو اوس مهال د طالبانو حکومت محدودیتونو له امله د دوی بنسټ په افغانستان کې فعالیت نه لري او نابینا او لږ بینا نجونې د دوی له خدمتونو بې برخې شوي دي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت ویان مفتي فیصل خاموش په افغانستان کې د نابینایانو د شمیر، هغوی ته د ښوونیز خدمتونو د وړاندې کولو د څرنګوالي او نورو اړوندو پوښتنو په اړه موږ ته ځواب ونه وایه. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړلې او په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي دفترونو کې هم د هغوی پر کار بندیز ولګوه. چې دې بندیزونو نابینا ښځې او نجونې هم اغېزمنې کړي دي. د بریل نړیواله ورځ هر کال د جنوري په څلورمه له دې امله لمانځل کیږي چې خلک د نابینا او کم بینا خلکو د بشري حقونو د یوې برخې د پر ځای کېدو د یوې ارتباطي وسیلې په توګه د بریل په اهمیت پوه شي. دا ورځ د 2013 کال د نومبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ لخوا ونومول شوه. بریل د لویس بریل لخوا اختراع شوی و چې په ماشومتوب کې په یوه حادثه کې خپل د سترګو لید له لاسه ورکړ. دې خط په نړۍ کې د میلیونونو نابینایانو او لږ بیناو خلکو لپاره په اسانۍ سره لیکل او لوستل ممکن کړي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا تا د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت د کابل پالویدیس کې لزګون افغان خزې اونجونه د حجاب نه اغوستلو په تور نیولې دي. د موضوع هغونجونو چې د طالبانو د حکومت دغه وزارت د محتسبانو لوري نیول شوی د نوم او غږ د نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړی ده. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو د لړۍ په دوام په کابل ښار کې د حجاب د نه اغوستلو په تور د یو شمېر ښځو او نجونو د نیول کېدو او شکنجه کولو راپورونه ورکړل شوي دي. له دې ډلې یو شمېر نیول شویو ښځو او نجونو او هم ځینو عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو د پل سرخ دشتبرچی او د کابل د شمال لزینو سیمو لسګونه ښځې او نجونې په زور نیولې دي. دغه نجونو څخه یوه یې چې د کابل په دشتبرچی سیمه کې د حجاب د نه کولو په تور د طالبانو لخوا نیول شوې وه، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط دا موضوع تایید کړه او وی ویل چې طالبانو هغه په ضمانت بیرته خوشی کړه. یو شمیر عیني شاهدان هم ادعا کوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکونکي نن د پنځشنبې په ورځ هم ځینې ښځې او نجونې نیولې دي. د عیني شاهدانو له ډلې یوې مېرمنې د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ګروه امر بالمعروف طالبانو د 1402 کال د جدي په 11مه د کابل لویدیس په سوسیمو کې زین انجونی نیولی چې د دوی په وینا وایي به حجاب دي. د کابل لویدیس کې انجونی هیڅ ډول غیر اسلامي جامې نه اغوندي. هغه انجونی چې په پلورنځیو کې د پلورونکو په توګه کار کوي هغوی هم نیول شوي دي او طالبانو له ځان سره وړي. نن هم سو پیښې شوي او دی ورته نورې پیښې هم شوي. طالبانو امر به معروف خلک راغلي او انجونی یې له ځان سره وړي. دا هم معلومه نه ده چې چیرته یې وړي.
یوې بلې عیني شاهده چې دې هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
درې ورځې کېږي چې د کابل له دشتبرچی سیمې نجونې ډېرې وړل کېږي. څو طالبان په موټرو کې په سړکونو ګرځېدل. زه او ملګري مې له کور څخه راغلي وو. یو کاکا غږ وکړ چې زه کور ته لاړ شي. همدلته یې څو نجونې ونیولې. موږ غوښتل لاړ شو. طالبان زموږ له مخې تېر شول. د کاکا خبرې واورېدې چې موږ ته یې ویل کور ته لاړ شي. موږ راغلو کور ته، مګر زه نه پوهېږم چې کاکا سره یې څه وکړل.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند عبدالغفار سباون په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ښاغلی سباون بی بی سی پښتو ته دا خبره تایید کړې او زیاته کړې ده چې دغه مېرمنې د حجاب د نه مراتولو او یو شمېر نورې مېرمنې حجاب نه کولو ته د هڅولو په تور نیولې دي. نوموړي د نیول شویو ښځو او نجونو د نیول کېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي چې څنګه یې حجاب نه دی مراد کړی او څنګه یې نورې مېرمنې به حجابۍ ته هڅولې، خو ادعا یې کړې ده چې دغه مېرمنې او نجونې د هغوی د شرعي محرم غوښتنو پر بنسټ نیول شوي دي. د طالبانو دغه اقدام یو ځل بیا د ښځو د حقونو د فعالانو غبرګونونه راپارولي دي. په دې اړه د ښځو د حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل
افغانی خزی د خپلو جامو اغوستلو اختیار نه لري چې څه ډول جامې واغوندي. په افغانستان کې وضعیت ورستر بلې کړکېچن کیږي. موکیل لرو چې ملګری ملتونه او هغه هیوادونه چې ځانونه د بشري حقونو ملاتړي ګڼي ژر تر ژره اقدام وکړي او جدي اقدام او عمل وکړي او د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي.
د طالبانو حکومت په 2020 کال کې په افغانستان کې د خپلې بیا واکمنۍ لپاره راهیسې پر ښځو د حجاب اغوستلو په ګډون نور ډیر بندیزونه ولګول. تر دې وړاندې هم د طالبانو د حکومت لخوا د حجاب د نه مراتولو له امله د ښځو او نجونو د توقیف او ځورولو راپورونه ورکړل شوي، خو دا لومړی ځل دی چې ښځې او نجونې په تور په ډله ییز ډول نیول کېږي. طالبانو تر دې وړاندې هم بیلابیلې اعلامیې خپرې کړې وې او ویلي وو چې د ښځو د حجاب د نه مراتولو له امله به یې د کور نارینه نیول کېږي. که څه هم د طالبانو دغه بندیزونه د نړیوالو سازمانونو له نیوکو سره مخ دي، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو ټول حقونه خوندي کړي دي.
دوی منی مایته راورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو خو یادونه کوم چې د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار لښبګو د مخام ترشبګو د مخام لښبګو د سهار ترشبګو دوام لري. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویاند عبدالغفار فاروق نویل چې په کابل کې یو شمیر ښځې د دې لپاره نیولې دي چې اسلامي حجاب نه مراعت کړي. د نیول شوو ښځو د شمیر په اړه د طالبانو دی ویاند څنګه دی ویلي خو دا خبره یې وکړه چې د مېرمنې یا بل سخت زمان تر کولو وروسته خوشي کیږي په قضایي ادارو ته معرفي کیږي. د نوړی ځل دی لکه چې طالبان وخت رسیدلی دوی په رسمي ډول دا تاییدوي چې د حجاب خاطر یو شمیر کسان نیولې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړی دی چې د بی اسنادو کډوالو د ایستلو د بهیر پترس کې ستر پینځل کو یو څلويخ زره ډیر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوی. پاکستان د اکتوبر د میاشتې راهیسې د کډوال د ایستلو هڅې پیل کړې دي. دا کډوال په داسې وخت کې افغانستان ته ستول کیږي او استول روان دي چې په افغانستان کې ژمی دی. ګڼ کډوال د سرپناستون زلري او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تیرونه ویل چې روان ژمی کې به 15 میلیونه او 2 لک افغانان د خوړو له نامنې سره مخامخ وي. د ایران حکومت په بخښنه سره د ایران په کرمان کې د پرنیو چادونو په تړاو د خبرګونونو په دوام د طالبانو حکومت په بیان کې د چادونو غندلې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په بیان کې ویل د ایران له دولت او د چادونو د قربانیان له کورنیو سره خواخوږي څرګندوي. پرونه د ایران په کرمان کې د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د تلین په مراسمو کې خبرګې چادونه وشي. ویل کېږي چې په دغه چادونو کې له 4 تر 15 کسان وژل شوي او تر 210 پکې ټپیان دي. او په بغداد کې د ایراني پلاو وسلوالو په لوجستیک مرکز باندې د هوایي بریټ پترڅ کې نن دغه وسلوالو یو قومندان وژل شوی دی. د عراق هچ شبای ملیشي چې په نوم د پوسټر ولکې لاندې دی په یو بیان کې ویل چې په پلازمینه بغداد کې د دوی د عملیاتو د برخي پرستیال مشتاق طيب السعدي چې په ابو تقوا مشهور د امریکایي تیریکون کې بریټ پترڅ کې وژل شوی دی. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا بریټ چا کړی دی.
ازادي او اوریدونکو جوړونکي اسد الله الدین
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو پروگرام یوې بلې خبرونه ته مو ز اسد الله الدین هر کلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ وسی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. دا پیغامونه بسره واورو. په همدې دسمبر میاشت کې یا 13 ونې د طالبانو د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې لوړو زده کړو راګرځولې دي. په دې پروګرام کې د ننګرهار پانتون لیوې محصله سریا خان سره غږیدلې یو چې له پانتونه د یو کال په محرومېدو څه په تیر شول او دا اوس څه احساس لري. دا مرکه وروسته راځي د پروګرام په وروستیو کې. د ورکشو عزیزانو د لاټې د پروګرام لانډا برخه اوري خو اوس پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم. زه عبدالمنان یم زوی د زابل ولایت د شمزه د ولسوالۍ. ستاسو د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. بار سلام وروره. دا زموږ سره چې دا ډېر خراب دی. د تیورې په دامي وزارت څخه کار پر پیل کړی وو. اوس هغه کار پرې شوی دی چې کوم خراب هم ده کده ټول پاتې شوی ده. نو زموږ په دامي وزارت څخه ولې شپږ نه راځه دا هیله ده. دا سره کورغه وی او جوړی کی لري سخت خراب دی. دا پیغام به اتمن و درې ورنه شکوي چې مسول چارواکي وار و سلام
له کوم چې هم کاران جوړ روغ او سخت خبر دی. کومر غوړت مرا پیل کړی وی ټول چې ما د طرف سره مونږ ورسېږي یا سمون ساده تاسو کوریا بارک دی او ګلاب منکل ته ما د طرف سره مونږ ورسېږي. ما پیغام دا دی چې د پټیو زما چې دا د قانون څخه خلاف خبرې کوي هغه کړځوي او کچنی موږ په کلکه غندو ځکه چې دا د دوی وینا نه د طالب جګړه مارانو په خپل ور کړی دی. دا خوش د قانون څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خپل ور کوي. او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمي پیژندنه خبره دا ده چې هغه ټول دولتونه وی چې هغه دولتونه وی چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې د فارې پرسنټ وو پیژنې بلکې دا چې دغه کړي د سمې دي کړي چې وسه پرسنټ وو پیژنې دا پیچار او پتاوت لار خلاص کړي چې رکیام لا ته لار خلاص کړه خو کار به طالبان کوي ځمواري به دایښ پر غاړه اخلي. مشله کوم چې دا پیغام در سینماړی او نیوارک پرورسوي. مننه کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیم جان شاہد دی غزنی ولایت کا اړیکه کې یاسم. البته غزنی ولایت ته شاخ دی غزنی په همتون یو محصول يم غارن چې موږ ته چارواک پوری ورسیږي دی غزنی په همتون دی لګي نه تلتون لکه بل او دی او زموږ د نوړه اقتصاد دی اقتصاد دا مله نشته ورته چې په دوام ورکو نو محصول يم غارن دی چارواک پوری ورسیږي او پلان تا اروان ضروریات تا ورتیا ور پوره کړی دی یا ورته ور کړی تا کو ته ور کړی یا بدل اچھا ورته زیات یار مننه.
السلام علیکم آزادی کارکونکو ته سلام بعد السلام الله فارغ الجی د کوټ تاثیر تماس کی زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تور خم او د چمن په بارډر باندې سعودیت عمل د کدی افغان کډوالو د پاره چې وسر زنان دي کوچنیان دي په تکلیف او مشکلات په شپه سبا کوي د بارډر د خاطر شنه وګي چې کنه خوراکي نه چکا کی نه دا د کوم سعودیت ستانه د خوراکو چې ښاک ستانه سرخانه ستان نو خدای دې وکړي تاسو دا موږ بدرګه کوي ته شروکو ورسیږي او سلام
دل سوزي مل خو سره څخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیر زیات مرسته وشي د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپنا په برخه کې او د خوراک څخه په برخه کې باید ډیر زیات مرسته وسره وشي د ازادۍ د ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسلام په ایران کې له تاسو سره تماس نیولای دم. نو زما د کومه لنجاسي پروبره پر تسوی د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت مشران څخه مې دا غوښتنه ده چې د دې لنجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم ځینې ځای زوري د وو پر سر. نو هیلم ده چې دا لنجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
السلام علیکم ما د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغه سې تش لاس راهړی، خالی په تشو تورو کالو کې راهړی.
سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحید الله امینی دی. تقریبا دو کال کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې. همدغه سي په سرحد کې د ترکیه او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کیږي او د ترکیه او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقی او غیر انساني سلوک ورسره کیږي. دلته په وان کې دسې هدیری ګمنامه هدیری شته ده چې په زرګونو او په سلګونو افغانان پکې بې سرنوشت او بې برخلیک پراته دي. همدغه شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې به برخلیک افغانان پراته دي. زمونږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زمونږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زمونږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی خان سمسوریم دا پکتیا ولایت دا جنی خیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پاسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بیر خصوص د بسفرو پرانی هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پرېښي دي او تاسو ډېر په صحیح ډول تر لوړ پورې چرو سوال دي.
دا پیغام پرردم د ازادۍ راډیو ته پر لې از خدای مر دړي اقتصادي ستونزو سره مخامخ نه یې خو مرزان راته پراته دي پاکستان مونږ پرېږدي د بلې خوا اقتصادي مشکلات چې یو کمپیوټري تذکره په شپږ سوه افغانۍ ده د بلې خوا د موټرو محصولونه چې پنځه ویشت زره دېرش زره افغانۍ راسه غواړي پرې له زاړه دونینو کوي موټر باندې ډېر مونږ د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمرکات نو کوي راکم دي شان ډېر ګران دي بیخي بیا اده ګران دي د په ملک مخ دا چې د بحران پر خوا روان دی د یخوا سیلابونه دي د یخوا کاخچې ده د یخوا د پاکستان سره داسې لاس وګرېواج چې یو مریض نه پرېږدي پاک مو وشکوي باره مو ایله کي یار به پرېږدي نه بیا چې مو لغړۍ ور واړوي لغړۍ ودوی سره شریکانې هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخي او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بیزي ایله کي هغه شتمن خلک چې دي نو کوي هغه خو بس ځي باره هندوستان ته د هندوستانه مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه درشه وکړي سفارت خلاص کړي او اویزي راته مو وټي کړي لکه په تېر حکومت کښې چې مو وټي وې یار خو پاسپورټونه نه کېږي نه یې راکوي دلته چې څوک یې لري هغه هم دوه زره افغانۍ غواړي او بله ورځ یو سړی ورغلی وي ول دوه زره افغانۍ یې راسه غوښتې پاکستان کونسل بېرته د هغې سې رالیږي ول نه مې درلودې.
السلام علیکم ورحمت الله، زه ملا سید محمد اخوند د هلمند د ولایت محمد آباد علاقه ستاسو سره په تماس کې یم. دا زموږ علاقه د ډېر وخت څخه دغه سنه محرومه ده، د کلینک څخه موږ ته کلینک نسته نږدې ده، خلک مو مریضان مو ډېر دي، د شپې په دوې بجې په درې بجې باندې پر مرسیکل باندې د کوچني د ناروغۍ مریض ګریش ته رسوو یا لشکرګاه ته رسوو، نو ډېر په مشکلاتو کې یو. نو ستاسو مداخله ده که زموږ پیغام داسې تامیتر وزارت پورې ورسوی چې موږ ته کلینک راکړ اوسي حیاتان هغلې ډېر ورنه موږ عریضې ورته کړي خو موږ ته کلینک نه دی منظور شوی، موږ د کلینک سره په تکلیف کې یو که دا زموږ پیغام ورسوی.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یار یم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دغه پیغام پرېږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې وروره دا د بایومیټرک تذکرې شروع دي، په میاشت میاشت سړي ته نوبت نه رسېږي، نو ډېره ګڼه ګوڼه ده باندې، یو دوه مرکز یې ورته فعاله دي، د خلکو بیروبار ډېر دی، او کومه مدیران او کومه دغه چې دا کار پکښې کوي ډېر سست کار کوي، خلکو ته نوبت نه رسېږي، خلک ځنډوي په اوتو اوتو، دلته خلک د لیرې ولسوالیو څخه راځي او دلته شپې په دایخ کې ورته تېروي. نو زما هیله دا ده چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیرې منطقو څخه ورته راځي او تذکره ژر کار یې ورخلاص کړي. یو خو چې اوس ته بایومیټریک ورته وکړې په دوې میاشتې به د تذکره بیا نه راځي، او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومیټریک ورته کوي. نو زما هیله دغه ده چې دغه پیغام خپور کړي.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هلمند ولایت د دیشې د ولسوالۍ څخه خبره کوم. دیشې ولسوالۍ ته افغان بیسیم خده راوړې ده، انټرنیټ یې ډېر کمزوری دی، پله خو بند وسي وریلا کې مونږ ډېر کمزوري، زموږ څه مصرف کې او ښه نه صفا کېږي، تر واټساپ تر میسجانو ماسې او بل کار نه ځینې اخیستل کېږي، او زموږ دا خواهش دی چې دا نیټ ور زوره ورکړي.
د ازادۍ و ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم، ما دا پیغام دې ګور دا مې څلورم پیغام د یو ملارند مدیراته نشر کړي. ظالم ګل د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ سرخدل اوسېدونکی، ما درته زموږ په کلي کښې خاده ده بیسیم ولاړه ده، د انټرنیټ الې ډېرې کمزوري دي، زموږ تاسې داسې خواهش دی چې دا د مخابراتو ریاست ته اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزو باندې چې د علې ورورولي کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
السلام علیکم محترم، بخیر سیت مشدي خوشحاله اوسي محترم. موږ زیتونو باغونه دي دلې د کندهار کې عینومېنه کې موقعیت لري، افکو کمپنۍ مربوط باغونه دي، نو پر دې باندې موږ کار کوو، غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه دا خلک وپېژني چې کندهار کې زیتون موجود دی او ښه واده کوي، ښه اصطلاح باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نشته، نو دا د رسنۍ د لارې د سوشل میډیا د لارې څخه که چیرې تاسو مثال په طور باندې ما سره همکاري وکړي. اوس فعلا موږ موجود یو هلته کار کوو، دا زموږ زیتونو په اصطلاح باندې د فصل وخت دی، د میوې وخت دی، رش کولو ده، پروسس کولو ده. نو که چیرې تاسې خپل یو داسې متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغې همکارانې زموږ سره رابطه وکړي او دې باره کې خوشحاله اوسي، الله مو قدر وکړه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو کارکون کو ٹور تھا سلام وړاندې کوم. زه عبدالنصیر ظهیر لکم د زراعت شرشو لسالي خبرې کوم. محترمه کزمګ دغه خبر ترې ځای ورسیږي. زمګ په هیواد کې په ډېر لړه بای باندې انټرنیټ نو دغه پیغام کتر ځای ورسیږي. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دون کو کارکن کو السلام علیکم کی ہیلی ولاد نکوم با سلام زد زابل ولایت شمزو ول سوال د سپنه د کلی وسیدون ک زمو رخا ډیر پات فلاکا د نه انټرنیټی شبکه لري نه سړک کو خدری نه کلی نکلرو زال فلو چارواکو زغدا هیله درم سیدا مو ته کلینیک یا شبکیه بالا کی. والسلام
السلام علیکم. آزادی ریڈیو ٹول کر کے السلام علیکم و السلام علیکم. جو میں کسی کو مرست اور کرے تو غربان اور کنڈو پلانو باندھ غوار اس پہ بند کار ہو کے اس کو کہاں پہ جڑ کے نو سائنس آزادی ریڈیو میں زیادہ دوائی رکھی گئی کہ چروا کو اور اس شاید مجھے پیدایت کا کر کے جاؤ کر پیدایت
اور پیغامونه په دهله چې هغه ستونزې مو چې یاد کړې او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤل چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د دسمبر په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او نړیوالې ټولنې په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتي چې نجونو ته د کار په ګډون د هغوی د تحصیل او تعلیم حق ورکړي، خو طالبان بیا دا خبره په شرایطو پورې محدوده بولي او وایي چې دا مهال شرایط نه دي برابر او وایي دوی د نجونو تحصیل او تعلیم ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي. په تیر یو کال کې له پوهنتونونو محروم انجونې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوې دي. په دوی کې سوریا خان د چې د ننګرهار پوهنتون د حقوق د پوهنځي محصله ده. دا چې سوریا خان د پوهنځي په څویم ټولګي کې و چې پوهنتونونه بند شول او څه احساس درلود هغه مهال او اوس څه فکر کوي، په همدې او اړوند نورو مسلو له نوموړي سره زما همکارې فریدې سیال دا مرکه کړې ده.
پونتون حقوق پونسے پخری سمستر کې هم زمونږ اتم سمستر اتم سمستر وو، یعنی زمونږ 20% امتحان هم تیر شوی او 40% زمونږ فاینل امتحان نه یوازې پاتې وو. اخرانه امتحان هم زمونږ وو چې فرمان صادر شو، پونتون نه بند شو او زمونږ اخرانه امتحان نه وو. اخرانه سمستر خپل ځای پاتې شو.
سوریا جانې که دا راته ووایه، لکه کومې ورځې چې د پوهنتونونو دروازې وتړل شوې او ستاسې وروستی کال هم وروستی سمستر هم و، له هغې راهیسې په کور کې د پوهنتون پر مهال باندې هغه کوم وخت کې چې تاسې پوهنتون ته بتللی هغې وخت کې اوس په کور کې دی، څه کول په دغه تیر یو کال کې؟
په دغه تیر یو کال کې زمونږ معلومداره ده چې زما د پوهنتون د سهار نه مې وظیفه کوله، د ماسپښین نه به پوهنتون ته تلم. دې لپاره ما خپل ساعتونه چې د ماسپښین نیولی وو چې زه کولی شم هم وظیفه وکړم او هم پوهنتون ته لاړ شم. خو چون دوی چې کله چې امارات راغله نو پوهنتون نه بند شوې، د هغې نه وروسته بیا مکاتب هم بند کړه، ابتدایي صنفونه یوازې پاتې شوې. ابتدایي مکاتب چې تر شپږم صنفه پورې دوی شاګردان روزلی شي او شاګردان لري، هماغه مکاتب پاتې شو. نو د هغې راهیسې یوازې به مې د دویم صنفه تدریس کوو او مکتب ته تلم. نو د پونتون په وخت کې وکړ کې وم، خو زیاتره وخت په کور کې وم. هم دا په فکر کې باندې راتلم که چیرته اوس پونتون اله وي زما به خرانه سمستر خلاص وي، اوس به مې کولی شول چې یو سکولرشپ ته زه اپلای وکړم یا هم مستری ته زه سب ته نام وکړم یا هم امتحان ورکړم. نو دا فکرونه دغه شیان په کور کې زیاتره وخت انسان ته په ذهن کې راځي، کله چې خپل کتابونه ته ګورم یا د پونتون هغه ټایم چې شي. نو دا ټول شیان هغه شیان دي چې موږ ته دردونکي دي. د وخت په تېرېدو سره نور هم دا درد چې دا زیاتېږي نه کمېږي. هر وخت چې د ماسپښین شي یا د پوهنتون د فراغت خبره شي، د هلکانو چې ګورو زیاتره وخت، نو موږ ته خپل فراغت را په یاد شي، خپل پوهنتون وخت را په یاد شي.
سوریا جانې، که دا راته وایي د صنفیان د فراغت خبره دې وکړه، په کوم ورځ چې ستا صنفیان فارغ شول دغې ورځې راته ووایه، که څه هم تاسې صنفونه په ننګرهار کې به بیل و، خو همدوره کسان دی چې فارغ شول، هغه ورځ دې څه احساس کولو څه خاطره دغه ورځ کرا ته وای
کچین ته واز دغه ورځ به درته نه وای ما در اوس پوری چې د انسټیټیوټ چې ګورو مالکان چې نه فارغيږي هم راته یو قسم درد راځي باور کوي چې نن زه هم لاړم بیرون وته هم د دوی نه چې کته خصوصا په پونتون باندې چې مسترګي لګيږي د پونتون د مخې نه چې تیریږي ما نو یو قسم انسان د ژړغون دی د غږونه دننه احساس او مده سم فکر کوي چې اوس د کپ چغو چغو ژړیم یا چغه و ما کې دې ژړ دات مې کم شي او یوازې دا نه چې خپل سنتیان مو کتلې نور شاګردان نور محصلین چې ګورو چې دوی فارغه یې د انسټیټیوټ نه فارغه یې د کورسونو نه فارغه یې بیا د پونتون نه الکان چې فارغه یې دوی کتابونه په لاس ګورم چې دوی زی پونتون ته نو دا ډیر خوشنون کې او ډیر دردون کې دا هغه درد دی چې واقعا زه تاسو ته په الفاظ کې مو وایم نه شم بیانولی
سره کدار ته وایي د غنجونې چې له مکتبونو پونتونونو محروم شي وي دي زیاتره ځینو هنرونو ته مخه کړی لکه ځینې انجونې رسامي زده کوي ځینې خیاطی کورسونو ته ځي یا نقاشي کوي یا ګنډل کوي قصې په دغه کې کوم هنر ته مخه کړی دا او دغه خالي وخت په څه ډکه دغه شیانو کې د څه زده کړی
دا پونتون څخه ورسره تم په پونتون په دوران کې مې هم د خطاتي سره ډیر زیات شوق علاقه او چون د سم مساعد وخت ورته نو یو سمفونه ورته نو کومه نه شو کولای چې ځان ورته سره نن کوم څه به خو به وخت نشته او نه هم د سم موقع ورته مساعد یو وخت ورته برابر دی نو د بیا مې خیاطي ته مخه کړې دا خیاطي مې ګاندل زده کړې د کورسونو ته ځم یم په کور کې چې چاته شي څه یو سره کینم زده کوم نو زه فکر کوم چې دا دغه درد یا دغه مشکل چې دوانی مونږ ته پیدا کوي خو نه خسته دا نه خاله چې کویا شي چې ځان مصروف وساتو چې هغه درد مونږ یو څه د خپل لپاره
سره د کورنۍ له خوا په ټوله کې د فشار پاره راته وایا ځینې نجونې چې په کورونو ناستې دي د کورنۍ له خوا باندې فشار دی چې دوی باید واده وکړي په تاسو باندې دا څه فشار خونه دا واره شوې د کورنۍ له خوا چې تاسو یو واده وکړي یا بل ژوند پاره باندې تصمیم ونیسي چې بل کور ته لاړ شي
زیاتره وخت کې دا افغاني ټولنه دا چې تاسو وایي مزونه غواړم چې تاسو می مور خپل سره ودرېږي مور خپل ونه ما سره ومني بیا خپل ورونه را سره ومني په کور کې کورنۍ کې د خلک شته د لکه کاکا ما خاله ماما د کسانې په کورنۍ کې غړي چې دوی بیا وایي چې نه دا افغاني ټولنه دا وایي چې دوی اوس د دې وخت رسیدلې چې دوی باید واده وکړي نو دې ستاسو سره زیاتره وخت مخامخ شوم زیاتره په کورنۍ کې چې مې فلونه پروګرامونه پیدا کیږي زیاتره وخت چې تنم زم باندې لپاره زمونه خوخیږي دا خبرې او نه په ما باندې دې خنه لګي ځکه یو پونتون باندې دا غي درد شي بیا دا خبرې انسان ته دې فی رواني تکلیف پیدا کوي نو کله چې موږ کوم پروګرام کې خپل خپلوان کوي سو به سم دا خبر را یادېږي چې اوس خو پونتون باندې درد سم نشته نو څنګه د خیر سره د واده فکرام کړی دا کنه یا دا واده ته لپاره تیاریم لاین نیولې کنه مور کلا ته دا خبره یادې نو دا خبرې دی د افغاني ټولنه د سره موږ مخامخ کیږو کله کور کې کبیرونی کله خپل خپلوان یې کډوستان
سوریا کدام راته وای اوس چې د کورنۍ یا د خپلوان له خوا داسې یو ډول فشار هم در باندې راځي چې ته باید واده وکړې او همدارنګ لزده کړو هم پاتې د خپل روحي او رواني فشار پاړه درته وای چې څومره دا وضعیت تازه وری او د چ په کور کې ناستې څومره غیز در باندې کړي په ټوله کې
با زیاته فرصت ده د حالت سي چې به انسان ته نه قابل تحمل چې موږ ورته وي تحمل کیدون کې نه د حالت تیر شمې چې تیر شو د پونتونه چې باندې شو بیا په سي دا حالت سره موږ د انسان نه پاتې شو انسان سره بیا کوم ما وخته چې کوم مسری لپاره ساتنه نام کوم یا پاری ساتنه کې هم جنو ته دوی حق ور نکړه تر اوسه پورې زاغې ته منتظر یم خو څه کا زدي کا د خپلنی ګورو غته منتظر هم دی لپاره یم او امید هم لرم چې ان شاء الله هله من دی چې دوی مونږ ته اجازه راکړي که څه هم پونتون مونږ ته ویل چې تاسو په اخرانه سمسفر کې وي انتنه نه اخرانه و نو تاسو مونږ سره یو ډول فارغ اوسئ که چې تدوی مونږ ته اجازه راکړي چې موږ مسفری لپاره آمادګي ونې سم هغه ته سب کنه کوم دا وړي زیات خو کنه په اوس کلم ته پروانی تکلیف ما اخته شوی و ما څنګه زه فکر کوم ته ډیر پورې ځان ساتم چې د فکرونه ونه کم ته دې هله پورې ځان ونه رسم چې زه دوا ته مجبور شم خو ځان مصروف ساتم خو بیا هم انسان دی ورته کله کله دا سوچونه دا فکرونه دا درتونه په موږ باندې ډیریږي
سوریا لن کراته یو دوه جملو کې وایي دا چې ونجلی کور ناستوي او زده کړې نشي کولای او نظام له دغه زده کړو محرومه کړې وي لنډ راته وایي چې د هغې نجلۍ درد څومره لوی دی چې هغه یو طرف هم ورته خلاص نه وي او نشي کولای چې یو کار وکړي. همدا اوس چې په دا کوم وضعیت کې ته یې په جملو کې لنډ بیان کې خلکو ته څنګه د خپل درد بیانولی شي؟
کته ساز لاندو ایم لاند ودای چې کچې ته موږ یو مرغه په یو پنجره کې ساتو، دروازه ورته بندو، خوراک یې واز ورته ورکو، هغه ته وایم چې نه چغه وها نه خبرې وکړه، هغه چې خبرې کولې نو هغه نه د دې پنجرې څخه وته شي، نه خبرې کولې شي، نه د خپل ژوند یا کوم ځای نه چې خوخه یې غلطه وته شي. نو تاسو فکر وکړئ چې دا ژوند وسره کوي، فکر وکړئ موږ هغه حالت کې اوسیو، کور کې یو، په وطن کې یو، د تاګ نه اجازه نشته، د وظیفې اجازه نشته، د پونتو نه اجازه نشته. نو دا ټول هغه شیان دي چې زموږ لپاره څنګه موږ انسان یو ژوند یو په خوراک باندې، خو زموږ معنوي یا د رونی غذا چې زموږ تعلیم ده، زموږ وظیفه ده. کچې ته موږ تعلیم وکړو نو زموږ به روحان موږ به آماده یو تربیه شوي اوسېږو. نو کچې ته په باندې تعلیم دروازې بندېږي او د پونتو دروازې بندېږي، نو تاسو فکر وکړئ چې یو مرغه پنجره کې ساتي هغه به څونه درد لري. نو دا یو مثال به تاسو ته ورکړم د دې نه تاسو به درک کولای شئ چې زموږ درد څونه ده.
د ننګرهار پوهنتون پخوانی محصله سوریا خان و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوریدونکو له دې سره د خبرونې د پای شی بوته نګ دی شوی او سم راځو د ورکوښو عزیزانو د لاټه پروګرام لاندې برخه ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړی دی.
سلامونه نیک هلی د ازادۍ رادیو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دپسې سخت پریشان دي. کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یا له سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه ما زما ورکوړ ته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پش کال کې چې نه درک سوې دی مرده پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزه لري 0-3-8-2-2 بلش میراوم 0-2-5-8-1-1. والسلام باحترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ستړ وسه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دی لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو د خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 25 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نه کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادابات سیمه ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوی. کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګې کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-2-8-1-9.
په همدې سره دغه پروګرام پایته رسیدي او زل بیا ل خپل همکار طاهر خان د غراز ل بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونه مو پلوې او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلې شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ لتاسو سره